د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق الکوغ ولسې جرګې ته په استول شوي مکتوب کې ویلي چې د ځینو مصوفیتونو له امله یې د دغه جرګې په نننۍ غونډه کې ګډون ونه کړ. په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي مارک سیدفیل ماموریت نن پای ته ورسید او د کاپیسا ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په دوو بېلو پوځي عملیاتو کې شاوخوا شل وسلوال طالبان وژل شوي. پوره خبرنه د افغانستان لوی څارنوال محمد اسحاق الکو نن د ولسی جرګې په غونډه کې چې د هغه د استیزا کولو لپاره جوړه شوې و ګډون ونه کړ. که څه هم د لوی څارنوالۍ چارواکو په خوا ویلي و چې په هیڅ صورت کې به لوی څارنوال محمد اسحاق الکو د ولسی جرګې په استیزاهي غونډه کې ګډون ونه کړي، خو ښاغلي الکو په یوه مکتوب کې ویلي دي ځینو مصوفیتونو له امله یې د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې ګډون ونه شوای کړی. دا مکتوب چې د ولسی جرګې د منشي عبدالقادر قلتوال له خوا ولوستل شو په یوه برخه کې راغلی.
جناب لوی څارنوال صاحب، لیکلي دي چې د اوس دپاره، یعنی د نن دپاره، زه کوم چمتووالی او آمادګي نه لرم. ما نن اوبښئ او زه کېدای شي چې په راتلونکي کې د پوره چمتووالي سره که د ولسي جرګې تالار ته راشم او ستاسو پوښتنو ته ځواب ویم.
د افغانستان ولسی جرګې له هغه وروسته د رای په اکثریت پریکړه وکړه چې لوی څارنوال به استیضا کوي چې محمد اسحاق الکو د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیا غونډه کې له ګډون کولو ډډه وکړه. په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي مارک سیدفیل ماموریت نن پای ته ورسید. سایمن ګاس چې تر دې مخکې په ایران کې د برېټانیا د سفیر په توګه دنده درلوده، د سیدفیل پر ځای په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی ټاکل شوی. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال دیوید پیسیوس نن له سیدفیل څخه ګاس ته د ناټو د ملکي استازیتوب د سپارلو په مراسمو کې وویل چې ښاغلي سیدفیل په افغانستان کې د ناټو د غیر پوځي فعالیتونو په غښتلتیا کې لاسته راوړنې درلودې، خو یو شمېر کارپوهان بیا انتخاب کوي چې ښاغلي سیدفیل د نړیوال ټولنې او افغان حکومت ترمنځ همغږي پر رامنځته کولو کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د نړیوال ځواکونو په دوو بېلو پوځي عملیاتو کې شاوخوا شل وسلوال طالبان وژل شوي. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ یوه چارواکي اسدالله حمیدي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېره ورځ او بېګاش په د کاپیسا په نجراب او لسې ولسوالیو کې شوي. د ښاغلي حمیدي په خبره په وژل شوي کې د وسلوالو طالبانو څلور قمندانان شامل دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو بیان معرفي کوي د خپلو درې تنو وژل تاییدوي، خو په دې لړ کې بهرنۍ سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا هم کوي. د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د عامه نظم د پولیسو یو ځانګړی کنډکټ جوړ کړ. افغان چارواکو ویلي چې د دغه کنډکټ جوړولو هدف چې شاوخوا 300 پولیس پکې شامل دي، دا دی چې په راتلونکي کې په مظاهرو کې د تاوتریخوالي او نورو بې نظمیو مخنیوی وشي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان په همدې مناسبت په جوړې شوې غونډه کې له پولیسو وغوښتل چې خپله دنده په پوره ایمانداري سرته ورسوي. په کابل کې د عامه نظم د پولیسو دغه ځانګړی کنډکټ په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې په مزار شریف او کندهار ښارونو کې په تاوتریخوالو مظاهرو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلې واوښته. او په کابل کې د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرني اسعارو پر وړاندې په دې توګه بدلېږي: یو ډالر 15 څلوېښت افغانۍ او نوي پوله، یو پاونډ 15 اویا افغانۍ، یو ایرو شپږ شپېته افغانۍ او شل پوله، زر ایراني تومانه څلوېښت افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 515 څلوېښت افغانۍ. دا و کورني خبرونه. بهرني خبرونه به جان خلکو ځای وړاندې کړي.
یو پاکستانی ځوان هلک په ځانوژن کې برید کې د برخې اخیستنې له امله بخښنه غوښتي. د اپریل په درېمه په دیر غازی خان کې په یو زیارت کې د ځانوژن کې حملې له وجې تر څلوېښتو زیات کسان وژل شوي ول. دغه ځوان هلک وروسته له هغې ونیول شو چې د ځانوژنې واسکټ یې ونه چاودېد. ځوان پاکستانی د روغتون له بستر څخه په یوې ټلویزیوني مرکې کې له هغو کورنیو څخه بخښنه وغوښته چې خپل خپلوان یې په دغې پیښه کې وژل شوي دي. دغه هلک وویل د افغانستان پولې ته نږدې د وسلوالو په یو کیمپ کې روزل شوی او په دغه ځای کې شاوخوا 3500 نور هلکان هم د ځانوژونکو بریدونو لپاره روزل کېږي. ځوان هلک چې د پولیسو د اټکل له مخې د 14 کالو په عمر دی، وایي له څلورو نورو هلکانو سره یو ځای د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې ورته دوه میاشتې تر وروستي روزنه ورکړل شوې ده. پولیسو مخکې د دغه هلک نوم فدا حسین اعلان کړی و، خو ده په مرکې کې وویل چې نوم یې عمر دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي د کانګرس له مشرانو سره په وروستۍ شېبې کې توافق چې حکومت یې له بندولو څخه بچ کړ ځکه رامنځته شو چې د مختلفو مفکورو امریکایان پرې سلا شول. جمهور رئیس اوباما وایي په بودیجې کې ځینې کمښتونه به دردونکي وي، خو د سپینې ماڼۍ د اولویتونو پروژې ژغورلې دي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند ویان جان بینر له سپینې ماڼۍ او سنا سره د بودیجې په سر توافق د بودیجې د رسمي وروستۍ نیټې له پوره کېدو څخه دوه ساعته مخکې اعلان کړ. د عراق د شیعهګانو بنسټپالی مشر مقتدا الصدر وایي که چیرې امریکایي ځواکونه له ټاکلي مهالویش سره سم له عراق څخه ونه ووځي د ده ملاتړي به یې پر ضد بېرته مقاومت پیل کړي. الصدر نن په یو بیان کې وویل که چیرې امریکایان له عراق څخه ونه ووځي دوی به پوځي مقاومت زیات او د مهدي پوځ فعالیتونه به بېرته پیل کړي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس په روانې اونۍ کې په شمالي ښار موسول کې ویلي و له 2011 کال وروسته چې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه ده یو شمېر امریکایي عسکر به کلونه کلونه په عراق کې پاتې شي. د سوریې په جنوبي ښار درعا کې نن یو ځل بیا د نورو شخړو اور تازه شو او خلک د هغو کسانو د جنازو په مراسمو کې ګډون کوي چې د جمعې په ورځ د حکومتي عسکرو په ډزو کې وژل شوي دي. د جمعې په ورځ په درعا او شاوخوا سیمو کې هغه مهال لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې امنیتي ځواکونو په حکومت ضد مظاهره کوونکو ډزې وکړې. د درعا ښارګوټی چې په سوریې کې د څو وروستیو اونیو مظاهرو په مرکز بدل شوی د جنازې له مراسمو وروسته د نوو احتمالي شخړو او مظاهرو له بیرې پکې لارې او کوڅې له خلکو خالي شوي دي. په غزې ترانګه کې د اسرائیلي ځواکونو او فلسطیني مبارزینو ترمنځ نښتو کې په تېرو 24 ساعتونو کې 12 کسان وژل شوي. د اسرائیلو پوځي راډیو ویلي نن سهار له غزې څخه اسرائیلو ته شاوخوا 1.5 توغندي وورول شول خو مرګ ژوبله نه درلوده. په عین حال کې نن په غزې کې یو فلسطینی د اسرائیلو د یو ټانک په ګولۍ سره ووژل شو. په غزې باندې د اسرائیلو د 2008 کال د ډسمبر د میاشتې حملو راهیسې چې شاوخوا 1400 تنه فلسطینیان او 15 اسرائیل پکې وژل شوي ول د تیرو 24 ساعتونو حملې تر ټولو وژونکې حملې بلل شوي دي. مصري ځواکونو نن په تحریر میدان کې د سلونو راټولو شوو مظاهره کوونکو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې. د مصر پوځ چې د جمهور رئیس حسن مبارک له راپرځېدو وروسته د هېواد چارې پر مخ وړي وایي پولیسو له تحریر میدان څخه غیر قانوني او منع شوي مظاهره کوونکي لرې کړي. د جمعې د ورځې په ستر لاریون کې اعتراض کوونکو د پوځ د مشر فیلډ مارشال محمد تنتاوي پر ضد شعارونه ورکول. له مظاهره کوونکو سره د پوځ لږ تر لږه 8 تنه افسران هم یو ځای شول او په پوځ کې د تصفیې غوښتنه یې کوله. روسیا وایي د دوی یو مامور او 2 تنه ګورجیان چې ګمان کېږي امنیتي مامورین دي د ګورجستان او بلتون غوښتونکي سیمې ابخازیا پولې ته نږدې جګړو کې وژل شوي دي. د روسیې خبري رسنیو د هېواد د امنیتي ادارې د استازي په حواله ویلي د روسیې په سرحدي ځواکونو باندې د اکتشافي ماموریت پر مهال د ماشینګړو ډزې شوي. د ګورجستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وژل شوي 2 تنه ګورجیان جنایتکاران ول او په هېواد کې د غلا او د خلکو په تښتولو تورن دي. دوی وایي دا پیښه یوه جنایي لانجه وه. ګورجستان او روسیې په 2008 کال کې هغه مهال جګړه وکړه چې د ګورجستان ځواکونه بلتون غوښتونکي سیمې جنوبي اوسیتیا ته داخل شول. روسیې له جګړې وروسته جنوبي اوسیتیا او ابخازیا دواړه د خپلواکو سیمو په نامه په رسمیت پیژندلې دي. دا اوس د سات مهم نړیوال خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود برای شنونده عزیز رادیو آزادی یک بار دیگر شما را به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم که در این برنامه در ارتباط به کیفیت معرف بیشتر در لیسه ها کوشش میکنیم که صحبت کنیم. قراره که در جریان است ده ها هزار تن از فارغین مکاتب در امتحان کنکور امسال بی نتیجه ماندن و این جوان ها با مشکلات و سرگردانی های هم روبرو هستند. صدها تن از شاگردان روزانه پشت دروازه های وزارت تحصیلات عالی و مراکز تحصیلی سرگردان و دنبال یافتن چاره به این مشکل هستند. ما از مقامات وزارت تحصیلات عالی هم دعوت کرده بودیم که در این برنامه زیر آسمان کبود حاضر شوند تا به سوالای شما ایزا پاسخ بگوین، اما متاسفانه اونا حاضر نشدن. مهمانای ما هستن صفت الله صحاف صافی سخنگوی وزارت معارف افغانستان و محمد معین مرستیال سابق معین وزارت معارف افغانستان که در این برنامه به سوالای شما پاسخ میگن. شنونده ها را اول نوبت میتیم به ایسات و شنونده هم روی خط داریم. مهربانی کنین صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم
سلام.
سلام.
از ولایت پارون هستم. محمد امین نام من.
خوش آمدین صاحب.
سوال من ایتر است از نماینده وزارت معارف.
بله.
این معلمینی که از لیسه های تخنیکی فارغ هست مکاتب معلم هست معلمین بخوانن نخوانن این نیست میخوانیم تزگاه بنام.
بله تشکر صاحب امین صاحب از سوالتان.
بله لابردون که هم لرو گروشی دویت سوای زن معرفی که آزادی رادیو ده سلیمی صاحب لسعودی عربستانم، مهربانی وکی.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوب هستین؟ دست اول سلام های خدا به تمام کارکنان رادیو آزادی و به میهمان های محترمتان تقدیم میداریم.
تشکر.
نظر ما در وقت شهید داوود خان متعلمی که از صنف 9 به صنف 10 میرفت رشته بندی میشد، یکی تاره اجتماعیات و ساینس.
بله.
وقتی که از صنف 12 امتحان کانکور اخذ میشد، یک پیش از امتحان کانکور یک ورق برای انتخابات شاگردان داده شد. در این ورق شاگرد میتواند در هر رشته را که از خواهیت خواهی حقوق انتخاب کنه. اینمی شاگرد در همین وقت سیمه میکنه دمی ورق.
بله.
باید اینمی ورق نبیره شاگردی که از 300 نمره زیاد بگیره باید با تیپ انتخاب با تیپ کنم شود یا 300 نمره بگیره با حقوق کمتر از آن و دیگر رشته. به نظر ما فعلا در معلمین در افغانستان کم است، کمبود معلمین است. این 10,000 نفر که ناکام شده ناکام نشده البته به نظر ما شاید به دارالمعلمین ها داده شود، چرا که معلمین در افغانستان کمبود است.
بله تشکر. تشکر سلیمی صاحب، نظرتان شنیدیم، لطف کردین.
بله لوردون کمله روتان معرفی که آزادی رادیو.
مهربانی کنید صاحب.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. بفرمایید.
وکیل احمد با سلام علیکم.
خوش آمدین وکیل احمد صاحب، بفرمایید.
نخواستم در راجعه در باره معلم صاحب صحبت کنیم. مکتب ما در ولایت باطن کلوسالی سنگتیش هست، مکتب ما معلم مسلکی ندارد.
کدام ولسوالی صاحب؟
ولسوالی مقر که سنگاتیش بود و مربوط مقر شده.
خب بسیار خوب.
مقر.
خب بسیار خوب. سوال شما این بود که ولسوالی شما معلمین مسلکی نداره.
مقامات معارف میخواییم که بیان بررسی کنن که معلم مسلکی نداره، معلم های هستن که به فکر آینده اولاد وطن نیستن، بخی دیگه اصلا قطعا فکر اولاد نیستن، به فکر درس خواندن نیستن. تنهایی که بین یک ساعت بین سر کورس بچه هم جمع شد 10 یا 8 مصد دم فکر اون ماش کرد فکر
آینده مدین افغانستان نیل بخی. مننه کرد و دن نیو بلردون که مروزان معرفی که آزادی رادیو. بله
زهر قدیم محمد صدیق پکتیکا ولایت در ارگون در دارالعلوم اتحاد سر په تماس کې ما.
مهرباني
بفرمایئ.
بله زه تاسو ته او مرستیال ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د دې نه پته زه مرستیال ته څخه دا یو خواهش کوم چې موږ د دارالعلوم د عصري مکتب چې دی تر جلسه او تقریبا دا 2 کاله کېږي چې په پکتیکا کې ډېر مکتبونه راغلل، تعمیرات جوس ولا امز دار العلوم هغه زاده تعمیرات دي هیڅ کومد نه کیږي چې مخکې له خوا لاده وزارت معرف له خوا به یو خاص کومک نه کیږي.
بله تعمیر لري خو زور دی، تاسو شکایت ده دی
زور تعمیر دی دا په خوا د وخت تعمیر دی ډیر وخت کیږي تقریبا عام طلبانی د حکومت نه مخ ته تعمیر دی زور تعمیر دی موږ مکتب عصری علوم چې کوم دي د معرف صدحه سره په ټول ولایت کې هر کارونه شاګردان شکر الحمدلله ډېر ښه نتایج اخلي، ډېر کامیابه یي تر دیارلسم سیمپه پورې دغه موږ مکتب لرو. اوس سال دیارلسم سو کال د له خیره دوارلسم کېږي
تشکر.
یک شنونده دیگر میگیریم، باز با میمانا میریم. مهربانی کنین صاحب، رادیو آزادی.
سلام علیکم.
مهربانی کنین.
مهربانی.
من لیاقت مهم ندیم اپنید من پیسیدی.
بله سب.
بله تفت که باید بکر رو جانا چیو توی سیمه که چی اقا در مرکز نداری پیسیدی.
بله
اقا سا یو عملیات هم خرافی او مسئلتی رو صدا نمسکن نمیری آیا اقا به تن وقتی تیزه پر این طلار پیدا کنی بدوا کالا که دی سلمی به نتیجه تود شویم.
بله تاسی لکم زین خبری کوی تاسی لکم ولایت نخبری کوی
بله موږ د عملیات له لحاظه هیڅ کار نه کوو.
بله د خیر ډیره مننه د تاسو خپل عقد کبله پوښتنه لري.
بله اسما صاحب وي یو د پوښتنه نه تاسو مننه. اول دا چې موږ په دوم کې د دوم کې راځي چې د دې په پښتو کې موږ مسله کوم سره نه لرو په کومه طریقې تاسو دې اونلاین دې موږ تاسو ته کوي بیا هم دې نو څه کوم مسله نه او د مارکیټ څخه د چارټ څخه اف لا یو څه هم بالا بالا ده اې چې نو ته مې څه دې دغه ان چانل د موږ ان چانل یا شانت دې یا شانت څه شي اې دې موږ مشکلات ا کوم څه نه تر په دې نور د مشکلات چا په نه کې ولې اې دې موږ چانل څه شي
بله تشکر زیات مننه کور دی ودان تاسو ته
بله یو بل څه
بله
یو بل څه
مهرباني
تاسو نه چې موږ په دې مسله لري هغه خو تاسو نه څه ته موږ څنګه راځو دا چې دی هغه یو یو لوري کله ما څه نه دي پایتي نه لري آیا ما څه هغه لا پیدا کولای شي بله نه
څه کار ته اخو دې چاله پر دې چې پیسې لري بله
تشکر شرجت
اوس په ور شو ملوانو ته اول سره
بله از سر از شرمنده اول شروع میکنیم و میایم تا به تمام سوالای تمام شنوندای ما محمد امین از پروان صافی صاحب به اونا گفتن که معلمین تخنیکی سوال داشتن گفتن اینا باید دارالمعلمین بخونن یا نخونن وقتی که تدریس میکنن بله کوتاه کوتاه لطفا بفرمایید
خب اگه ما فهمیده باشم چهار سوال بوده اول موضوع معلمین مکاتب تخنیکی بود دوم موضوع معلمین مسلکی در غور بود سوم مشکل تعمیرات بود و چهارم تعلیم دختران در مناطق دوردست
بله
من به سوال اول اگر بپردازم موضوعی است که یکی از برنامه های اساسی وزارت معارف افغانستان تعلیمات مسلکی است در این راستا ما بیشتر از 96 مؤسسه مسلکی که 33 از او به شکل اساسی تعمیر شده و مصروف فعالیت است و بیشتر از 26 الی 30 هزار متعلم مادری که پیش عرض کردم مصروف درس هستند و مشکل در اینجا کجاست؟ مشکل در اینجا است نبود معلمین مسلکی. چند روز پیش وزیر اقتصاد آلمان در کابل آمده بود، وزیر معارف افغانستان با او از نزدیک ملاقات داشتند و این مشکل ما با دوستای بین‌المللی خود و مطرح کردیم که ما اقلن بتوانیم که معلمین مسلکی را تربیه کنیم و وارا مصروف بسازیم در این انستیتوت های تخنیکی خود. در این راستا ما لیسه انصاری که در شهر کابل یک مرکز اساسی است که تحت تعمیر است تحت کار هستند و تعمیر جور شده و نسبتا معلمین مسلکی یا مربیان مسلکی ما در اونجا مصروف تدریس هستند و حتی از استادان خارجی در اینجا هستند. در این راستا ما کار میکنیم و برای دوست خود میگم که بله مهم است که فارغین انستیتوت های تخنیکی اگر میخواین که مربی تخنیکی خوب باشن باید در این تربیه بیشتر شوه و در این و استادایش همچنان باید ترنینگ بیشتر شوه و در این راستا یک پروگرام دیگر میخواین. صافی صاحب
دلته خبر یا نظر شده ده چی دی اگه پا برخه که دی عموما دارالمعلمین تا اگه شاگردان چی دیر نمری اخلی اگه زل نشکوی اگه ار یا غواری چی لایقی غواری چی طب ولولی یا حقوق ولولی یا انجینری ولولی ولی نو دارالمعلمینو نو ته اومن هغه شاگردان دي چې کمی نمرې ترلاسه کوي او اوس چې دا اویا زره یا پنځه اویا زره کسه به نتیجې پاتې دي په دوی کې هغه سي کسان دي چې هغوی د پانتون نمرې پوره کړي دي یعنی لایق شاگردان دي د دوی دا پیشنهاد څه فکر کوي ډېر جالب نه دی چې که تاسې دوی ته دارالمعلمین کې دوی ته د زده کړو امکانات برابر کړي او دوی معلمي وکړي په دې شکل سره دا به ډېره ښه نه وي
بیخی بخوی زه کاملاً د دې ورور سره موافق یم. تاسو ته مخکې ولا چې ستونزه دا ده چې دغه حتی د جذب به دارالمعلمینو کې دا سهم مونږه لوړ زده کړو وزارت ته ورکو یعنی سکه له مونږه 15,000 د خپل دارالمعلمینو کې دوی ته دغه جذب ظرفیت ورکړ او هغه یې جذب کړی دی ولی دغه تا چې یادونه وکړه چې خې نمرې لري او ډېر لوړې نمرې لري مونږ هم 15,000 نور دغه سهمیه لرو چې دغه دوستانو تبعتمن دغه دارالمعلمینو کې به مونږ جذب کو او دوی ته زمينه د معلمي او د یعنی کدی یو اړخ نه د غورونو د جذب لپاره زمينه ده، بل اړخ نه د وزارت معرف لپاره یو ښه چانس دی چې دغه سی با استعداد او د لوړو نمرو ځوانان په دار المعلمینو کې مونږ سره جذب شي. البته په دغه موضوع کې زه کاملا موافق یم، او ما تاسو ته ویل چې دغه جذب مونږ 15,000 لوړو زده کړو وزارت ته ورکړی چې هغه جذب شوی دی، او دغه 15,000 نور چې دی دا به حتما د پوهنې وزارت لخوا نه همدغه معیارونو نمرې چې لوړ وي یا با استعداد کسان یا هغه لکه تاسو مخکې دغه زیاتره ستونزه دا ده چې د لرې سیمو یا د محرومو سیمو متعلمین چې د نورستان موضوع بله ورځ د نورستان سپینژیرو یعنی وکیلانو د وزیر صاحب عارف ورته ډېره واضحه کړه چې هیڅ نوه محدودیت د محرومو سیمو په حق له په معرف وزارت کې وجود نه لري. هر څه چې زمونږ نه وغواړي زمونږ په توان کې مونږ به ورکو. دغه د ورور د مسلکي معلم موضوع په غور کې مطرح، دوی د مونږ ته مسلکي معلم پیدا کړي موږ به ورته فی معاش ورکو، مونږ به ورته نور امتیازات ورکو.
صافي صاحب خو وظیفه از اونا نیست که برای شما معلم مسلکی پیدا کنن.
خب نیستن، ولی ما هم نمیتونیم که مرغا و رسوب معلم مسلکی بکشم. ما پیش بر شما عرض کردم آقا که اونمو 190,000 معلم ما در اینجا داریم در کشور و رو جذب کردیم، تو بر ما از بیرون روان که من ما جذبش کنم. خب ما از کجا کنم؟ معلم مسلکی اقلا وقت میخواهیم. من چند دفعه بر شما گفتم
بله.
شما وقتی که سوال میکنین لطفا اونو مراد تو چیزی برای چیز کنین.
بله نه شما بگید که اونا بر شما معلم مسلکی برن شما اونا را تعیین میکنین یا
نه نه باید مقرر نه میکنین. شما نه سوی نه 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 شما سوی تفاهم در رخ نتا.
بله بدون شک سوی تفاهم
مسلکی ببینین
بله.
هر معلم مسلکی که میخواد در چوکات وزارت معرف افغانستان مصروف خدمت به اطفال کشور شوه، ما ماش بلند میتیم برشان و ایره تدارک کردیم و در نظر امتیازات بیشتر گرفتیم برشان. بساحاتی که محروم هستند و اوج معلمین مسلکی وجود نداره امتیازات دیگری را در نظر گرفتیم برشان. بیاین اگر کس شکایت کرد که ما مقرر نشدم ما برشان
مثلا چه دول امتیازات
زبای دیر اضافی معاش ورکو که شزینه یو معلموی چې هغه سیمو ته ځي چې فرزند مونږ ورپ کې مسلکی شزینه معلمان نه لرو، موږ هغه ته د منزل د تابعیا کوو، هلته د بدوباش تابعیا کوو، محرمې که تعلیم یافته وي هغه ورسره مقررو، د خپل معاش نه ورته اضافي معاش ورکو. او حتی په هغه سیمو کې چې د امنیتي ستونزو له امله دغه زموږ خورګانې یا په خزینه دغه درسونه نشي ویلی، مونږ ورته په مراکز د ولایاتو کې د لیلی تابعیا نیولې ده، حتی په هغه ګاونډۍ ولایتونو کې مونږ دغه په پلان مهاله ډول باندې دغه اجراءات کړي دي او په نظر کې مونږ نیولې دي چې دغه متعلمین او دغه چې د هر په هر لامل چې وي چې د معرف ته لاسرسی ونه لري، مونږ په دغه سیمو کې دغه د لیلیو مراکز تاسیس کړي دي او تاسیس کوي. همدغه زموږ په وس کې اوس ده، او نور د دوی مونږ ته وښایي چې کومې لارې نه مونږ
بر معلومایي که مرد هستن اونا مسلکی هستن دارالمعلمین فارشان، بر اونا شما چی امتیازات قائل شدین؟
بدون شک همه معلمین ما تحت سیستم رتبه معاشات جدید که لسانس، دکترا، ماستر، دوازده پاس او را با اساس ما به ارزیابی مهارت‌های علمی ملی که ما داریم تحت از او قرار گرفتند، 100%شان با اساس اون مساویهشان به تحت رتبه جدید معاشات آمدن و همه معلمینش معاشاتشان بلند رفت. ای ما امتیازاتی که ما به این معلمینی که میتیم که برز مثال به ساحاتی که محروم است میروند، ای جدا از او امتیازات است که حقشان است و تحت او سیستم یاره یایی را حاصل میکنند. اگر یک معلم تیار بشه ماستر که به منطقه میره که ما اوجا ماستر نداریم، ما در پالوی از او یک ماش تشویقی و امتیازات تشویقی و مستحقات مالی بیشتر میتیم برشان.
بله دیر منه نه خو لده سره سره دادی نورستان راپور بابا رو بیا با پدی موضوع خبری و کوچه لده سره سره داستون زشته.
د نورستان ولایت ځوانان په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د دوی نه جذبېدو او د کارونو نشتوالی اندېښمن کړي دي. دوی وایي شته ستونزه د دې سبب شوی چې د سیمې ځوانان یا مخدرو موادو ته مخه کړي او یا د مخالفینو له لیکو سره یو ځای شي. د نورستان د ځوانانو د ټولنې رئیس عبدالرحمن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د سیمې د ځوانانو په جوړې شوې غونډه کې وویل
یو ولایت کې چې هغه نفوس د درېو نه تر پنځو لکو ته رسېږي، اویا کسان مونږ کانکور ته امتحان ورکوونکي لرل. په اویاو کسانو کې د معرف د بې کفایتۍ د وجې نه شل کسه مونږ کامیاب لرل، هغه هم د لوړو تحصیلاتو مؤسسو ته نه، نیم عالم وسوتا چې مونته د تعصب او د ډېر د خپګان څخه ده. په دوم قدم کې زموږ د ځوانانو د فراغت نه وروسته د هغوی د بې سبلوشتۍ ده.
د په سیمه کې نامنیو ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې که لازم تدابیر ورته ونیول شي، نه یوازې دا چې د ځوانانو پر مخ به د تعلیم دروازې وتړل شي، بلکې وزګارتیا به یې ستونزې نورې هم زیاتې کړي. د له دولت څخه وغوښتل چې د نورستان ولایت مخ په زیاتېدونکو ستونزو ته دې تدابیر جدي کړي. د افغانستان د ځوانانو د ټولنې مرستیال جلال الدین هشام چې د نورستاني ځوانانو په غونډه کې خبرې کولې وی ویل چې هر کال د هیواد د دولسمو ټولګیو څخه په لسګونو زره ځوانان فارغیږي، خو د هیواد پوهنتونونه د جذب ظرفیت نه لري. ده وویل که دې ستونزې ته کاري پلانونه په پام کې ونیول شي، شته ستونزه به نورې ستونزې هم وزیږوي.
احتمال لري چې په راتلونکي کال کې 125 یا 125 زره ځوانان له تحصیل څخه بې برخې شي. په راتلونکو 4 یا 5 کلونو کې به دا شمېره نوره هم زیاته شي. د دې ستونزې حل ته که تدابیر ونه نیول شي، نو لوی بحران به رامنځته کړي.
بله مرستیال صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ لکه څنګه چې صافی صاحب وایي، دوی ډېر امتیازونه هغه سیمو ته ورکړي دي چې هلته تعلیمي وضعیت ښه نه دی یا ناامن سیمي دي، لیکن له دې سره سره تاسو د نورستان د خلکو شکایت واورېدو. مخکې هم تاسو په اول ساعت کې هم دې موضوع ته اشاره وکړه. تاسو څه فکر کوئ چې په دې برخه کې څوک هغه دي په حق دي، څوک ناحق دي؟ واقعا د معارف وزارت هغه امتیازات ورکړي دي چې صافی صاحب وایي او کنه دغسې نه ده؟
د معارف وزارت له 2 کلونو راهیسې په ناامنو سیمو کې دا هلې ځلې پیل کړي دي چې په هغه ځایونو کې چې جنگ دی مخ ښوونځي تړل شوي دي، باید په ګاونډي هیوادونو کې د دوی لپاره د شاګردانو لپاره د لیلی امکانات مساعد شي. په دې برخه کې یو څه کار شوی دی، کړي دا یو واقعیت دی. اما د بې امنه سیمې په افغانستان کې یوه سیمه نه ده، بالکل دا دوه درې کلونو را په دې خو دا سیمې پراخې شوي دي ډېرې زیاتې. او د وخت د بودیجې مسله یاده شوله چې په تیره دوره کې د ولسي جرګې زما په یاد دي چې د افغانستان د ټولې بودیجې نه 12% د پوهنې وزارت ته ورکړل شوی، او دا 12% په دغه مشکلاتو سره دا ډیره کمه ده، او د دې امکانات هم نه وو د مالیه د وزارت سره چې دا ورته زیاته کی. که څه هم ولسي جرګې کوشش وکړو چې زیاته کړی و اندازه، اما د دې نه زیات امکانات نه وو. انکشافي بودیجه چې وزارت
اکثره مکتبونه ورته مؤسسې جوړوي دا هم په نظر کې ونیسي. یو بل مسله دا ده چې اتمر صاحب د اروپا ولایتونو په مرکزونو کې بلایلی جوړوي، لیکن که چیرته په برګ مټال کې نامنی ده، په پارون کې خو نامنی نشته، کېده شو چې په پارون کې لیلی جوړی کړی وي. دوی د دې لیلو په برخه کې بیل یو دوست چې جوړی کړی دي، هیڅ یې نکړي جوړی.
څنګه چې په افغانستان کې په اداراتو کې څوک توظیف کیږي، هغه خلک ډیر زیات کوشش کوي چې د خپل منطقې لپاره، د خپل ځای لپاره، د خپل ولایت لپاره کار وکړي. متاسفانه بهرنیان هم چې افغانستان ته راځي، هر هیواد او هر مؤسسه چې دلته راځي، دوی د افغانستان د مشخصو مناطقو سره علاقمندي لري، د مشخصو خلکو سره علاقمندي لري. زما په یاد دي چې یو وخت د جاپان مرسته د پوهنې وزارت ته راغله، دوی غوښتل چې 150 مکتبه په افغانستان کې جوړ کړي، او د مکتبونه یې چې تعین کړي وو دوی په جاپان کې دغه مؤسسې تعین کړي وو چې دغه تعمیرات یې جوړوله، چې زیاته برخه یې د کابل ښار په هغه سیمو کې چې خوشحال خان مینوه دشتي برچي وو دا ځایونه وو دلته انتخاب کړي وو. یوه برخه یې په میدان وردګ کې انتخاب کړې وه، یوه برخه یې په میدان کې په بامیانو کې انتخاب کړې وه. خارجي ملکونه او مؤسسات هم د افغانستان د مشخصو مناطقو سره علاقمندي لري چې راځي جوړي. دلته د جاغوري په افغانستان کې یو ولسوالي ده، لیکن زه فکر کوم چې په دغه یو ولسوالي کې د ډیر شونه زیات لیسې دلته وجود لري، او ټولې فعال دي، او په زرهاو فارغین ورکیا. تیر دوره کې د دغه یو ولسوالي نه د 200 کسانو په حدودو کې د یو ولسوالي نه پونتون تلاره پیدا کړل، لیکن نن په نورستان کې 80 کس امتحان ورکي، او 40 کس هغه نیمه تعلیمات موسسو تلاره پیدا کوي. دلته د دولت یو مسئولیت دی چې باید دغه وروسته پاتو ځایونو ته توجه وکړي. منګه د افغانستان د سرحدي سیمو لپاره دلته د رحمان بابا
لیسه مرسیال صاحب چینه توجه کنه به اینا، دولت چینه توجه کنه به اینا.
ما فکر میکنم مناطقی چون نورستان، مناطق دیگی که به امن است، دولت امکانات داره که برای زینا در مرکز مکاتب داشته باشند، در ولایات همجوارشان برای زینا لیلیه ها در نظر بگیرن، مکاتب در نظر بگیرن که بی سواد نمانند. مطابق احکام قانون اساسی دولت مکلفیت داره که تعلیمات رایگان برای